ډول د اختر په ورځ په ټونو نور ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې زغم څه وخت ډیریږي، حوصله څه وخت ډیریږي؟ په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې. زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ماته دی چې په وړو کورنیو کې نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ په غټو کورنیو کې غټوي، دا غلطه ده، دا ناسمه ده. موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو.
بله،
برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي.
یو بل
دا د دغو دواړو دوستانو
او یو اوریدون کې زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي چې دلته لوی کورنۍ ډیری دي او که په نورو هیوادونو کې او وړې کورنۍ هم دلته یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډیری دي که په نورو هیوادونو کې او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کیږي؟
لبعد مرغه په افغانستان کې په نړۍ کې البته کوایم د کورنۍ نظام ډیر شلېدل او په اصلاح شړېدل دی زما له نظره. حتی هغه څېړنې چې اوس راځي، هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې، د ارواپوهانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې چې راځي، په غرب کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن شوی ده، او حتی په انډیویډوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په یو شکل لاره پراخیدونکې ده. یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته هغې خواته، یعنی ټولنه روانه ده، او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیره انډیویډوال یا انفرادي شوې ده ټولنه. کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده، مثلا لکه هند، لکه ایران، لکه پاکستان، یو څه ناڅه ترکیه، دی خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه، افغانستان په اول درجه کې، عربي هیوادونه په دوو سیمو کې کورنۍ پاتې ده. او سره له دې چې کورنۍ سته، او دا ښه خبره ده، زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق یم، کورنۍ باید وجود ولري، دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې. اما که مقایسه یې ووایو، په افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده، اما هغه اصول او هغه سلامتي چې باید دغه کورنۍ ولري هغه متاسفانه نشته.
مننه. نور اوریدونکي به وروسته راوخلو، خو یو بل پوښتنه تر هغه چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي، عظیمی صاحب که راته ووایاست چې په افغانستان کې د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه؟ دا مثلا 45 کاله مخکې پیل شوې ده، د جنګونو له پیل سره پیل شوه، په تیر 40 کلن جمهوریت کې پیل شوه، که اوس چې امن راغلی، یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچني کېدل شروع شول؟
دا کیسه له خاریتوب سره نښته، له ټکنالوژي سره نښته ده. یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي، د کورنۍ جوړښت هم بدلیږي. اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره، د پرمختګ له نظره، موږ دې ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل، د مجاهدینو له جنګونو نه مخکې، د شاهي نظام په ړنګېدو په 3 و 4 څپو کې اغسوله. یعنی په 3 و 4 څپو کې د اخل تر 15 سلنې پورې څپه راغله، پې بیا بیرته اغسوله.
15 سلنه څه تاسو وایي؟ مطلب مو دا دی چې 15 سلنه کورنۍ له کلیو نه ښارونو ته راغلې، همدا
یا لکلونه خارونو تراغلی، یا دغه خارو دغه ولایتونو خاري بڼه پیدا کړه. د بلګې په ډول خوست ولایت زموږ د 35 کلونو هغه د پایله د خاطر جوړ شو، یا مثلا نور خارونه چې جوړ شول، مثلا د بلګې په ډول د سیمه کې خارونه، مثلا د کابل پورې ورپورې خارونه، لکه مثلا د لوګر مرکز، میدان خار، پروان، دا خارونه سولت.
او د کابل هم ډیر پراخ شو کنه، یعنی مثلا نفوس له 2.5 میلیونه نه شپږ میلیونه ته شاوخوا ورسید.
بله، او یعنی دا اوس د سی تقریبا د ورځې لخوا 1 میلیونه خلک ژوند کوي په کابل کې، چې د شپې لخوا بیا 8 میلیونه تر رسیدي. دا د مانو ورکی چې څه جنگونو او یو څه کډوالۍ خلک به تراولېګل افغانستان ته، یو څه خلک د جنگونو له خاطر خارونو ته راغلل او دلته خاري سولې زدکړې وکړلې، تعلیم پراختیا وموندله. دغه په دې پورې دا دلیل یې نه داده
مننه.
او له مالی اړخه هم که تاسو وسنجوئ، مالی پراختیا یا پیسې ډېرې سو، یا مثلا دا مسایل هم په دې برخه کې نقش درلوده. خو په ټوله کې دبلیو ایچ او په دې باور ده په همدغه برید چې کوچنۍ کورنۍ د ذهني سلامتیا لپاره هم، یعنی دا ذهني سلامتیا یوه ذهني وده مثلا ده، یعنې کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا زده کړه کوي یا تحصیل کوي، ډېر غواړي چې مستقل ژوند وکړي، ښه ژوند وکړي، خوږ ژوند وکړي.
بله،
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسایل ومني.
مننه. یو اوریدونکی بیا هم لرو، ګورو چې څوک څه وایي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادۍ رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حمیدالله زابلیم، له هلمند نه اړیکه نیولې ده. زما هم دا نظر ده د جلا کېدن موضوع ده، چې مثلا د کورونا کورنۍ سره جلا کېږي، دا ډېره ښه موضوع ده. په جلا کې ډېر خوند یې، ډېر د ګرانش ډېر اضافه یې، چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلا سي، که په ډېر وخت وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډېر ښه خوند کوي. نو زما دا نظر ده چې مثلا کورنۍ باید، غټه کورنۍ باید سره جلا سي، لا سره خوشحاله سي او سره ګډ سي، نو نظرونه سره برابر نه وي. نو زما په نظر ده تر جلا سي دا ډېر ښه وي.
تاسو خپل تجربه څه ده؟ تاسو جلا یې کله ورونو سره یو ځای یاست؟
یا زه خپل لورور سره ګاډیم، مګر خو په جلا کې ډیر خوند دی، ډیر سړی وسایم مثلا یو د خپل باندې انسان نه، یار سړی خپل کار کوي بل
په اخر کې سره. زبلای صاحب که غواړي، البته فقط که غواړي او تاسو یعنی کومه خصوصي مسله نه وي، غواړي چې خپل تجربه له نورو اوریدونکو سره شریکه کړي، مهرباني ووایاس چې تاسو مثلا ولی یو ځای ژوند کوي مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکړي یا په وړو کورنیو کې ژوند وکړي، کومې ستونزې دي؟ لطفا راته ویش مې چې اوریدونکي هم پوښي.
او اوس مثلا داسې حساب، زه مثلا شخصي کار کوم شه، خو په کور کې ګټ خورم. که اوس مثلا یو ورور مې ده مثلا هغه کار نه کوي، مثلا بل یو کار نه کوي، خو زما او دغه فرق نه وسو. زه کار کوم مثلا هغه د غي ناس کار نه کوي، او کدی خپل کار وکي زه خپل کار وکوم. از ما د فرق دا سوسی مثلا زما د ګټ سره مالی میږي، سې دی دونه څونه کار کوي د ورځې، زه څونه کار کوم.
ډېر زیاته مننه. او پښتنه لری د خبرونه لملما ډاکټر صاحب عزیمینه
مننه
تاسو پښتنه تاسو مننه خبرونه ته راغلاست. ځان معرفي کوي لطفا، د ژوند رنگونه پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته سلام او ملما ته سلام کوم، او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. لاله لیونه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه ټلیفون په لیکه در سره وسلم.
لیونه صاحب، خبرونه ته خره غلاست، مهرباني نظر لری که پوښتنه.
قربان دې سم، بس خوشاله اوسه، خدای دې مان قبول ک. ډیره شایسته موضوع مو راوړې دا انتخاب کړې مو، د زما خپل ډیره در سره خوشاله سواله. کمی خبرې چې زابلی صاحب وکړلې دا هم بالکل زور سره موافق یم. زه به داسې یو لنډه تجربه او دا ډېر پر سید وخت باندې ما خپل ځان کړی دی. دغه د کورنۍ جلاوالی په یو حساب کې موږ تاسو ټول شکر دی مسلمانان یو. دغه د کورنۍ د ګډ ژوند چې انسانان سره کوي نه، دغه کې داسې یو مسلې راځي. مثال په ډول اوس پرځې کې مثال په ډول زه د خپل د ځان د درته وایم، تقریبا دوه یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه. یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم زوی یم، پرځې کې مثال په ډول، یعنی زه خپل ډېر په کورنۍ کې ستړی وم نه، نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول، یعنی په خو به زما خبره پر غمیدله چې ما به یو خبره ورته وکړم. دی ورونه ته به مول چې تاسو اس مکه وي داسې وکي او خپل په یو ژوند زندگی باندې سر وګرځوي نه، کله چې به پیسې وګټلې هغه به ځان مصرفول، یعنی کورنۍ ته ګټه نه مصرفول. نو بل اخره یعنی زختل دان یوازې زب ستړی و منه بیا ما ورتول چې بس چې نور ستړم دغه سی ژوند د طریقه ز ما خپل په حساب نه د خوشنه نو بل اخره یعنی په خوا به مو د ګورونو څخه یا د پلار څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي خو د دې بیا داسې یو طریقه و ته د ګډ ویش کې د ګورونو یا زموږ خپل په مابین کې هغه د ګورونو سره په خوانی ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخواته یعنی چې پر دې ګور باندې اتیا فیصده ګران ومه دغه شل فیصده بد را سره تلل خو اوس چې په ویش دې تناسبایم یعنی هغه خبرې مو سره دې د یو سل فیصده پرزما په کول کې یعنی سل فیصده پرزه پر ګرانې منه کني پی سی ام ځان ته ګټه مډوډي هم ځان ته خورم هر څه کوم دده هم هغه سي ژوند دي نو دغه د ګډ ژوند په زما په فکر سره تر ډیری اندازې پرې زما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسیش
لاله لیونای ک لمړی د هم راته وای اصل لطفا چې تاسو پلار او مور سره بیل کړئ ک تاسو خپل د غښتنه وکړه ک ورونو بیل کړئ
نه پلار مو خو هیڅکله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کې د ځان څخه بیخي کتم چې هر څونی ظالم اولاد یې په هغه هم اصطلاح باندې کڅه هغه زموږ په پښتنو کې دا دود دستور دی وایا اولاد کتم کاپرې وایي د خپل مور پلار نه زړه کېږي نه چې یعنې ځینې جلاس یا بده نه ده پر پیرزو خو په جلاوالي کې کېدای شي چې یو ورور یو نوکي لږ ضعیف وي نه یعنې مثال په ډول اقتصاد یې ضعیف وي بیا د مور پلار هم زړه په خوږېږي خو د ورونو هم زړه په خوږېږي خو مقصد مور پلار نه یې سره جدا کړي خو مثال په ډول دغسې یو نوکي لږ دا د ورونو څه نا څه هغه چې سر نه ګرځي په یو کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوښه یعنی زه د ورونو تقریبا که مشر نه یم خو دوهم ورور یم بیا هم ورته مشر یم نه یعنی زما د دوی هغه کړنې نه خوښېدلې چې مثال په ډول دوی کولې که څه م کور ته مشکلات وه او که څه د باندې مشکلات و نه دا کلیوالي ژوند دی یا هر کم چې نو نه
یعنې ستاسو په غوښتنه سره بیل شولی ستاسو په غوښتنه سره بیل شولی
بیا کله چې و بالکل زما په غوښتنه سره بیل شو
مننه ډیره زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم عظیمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام دی
بل سلام علیکم
وعلیکم سلام
خاکسار یم لپکه
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست
مننه کور وده
نو د خبرونه په مسله باندې څه پوښتنه لرئ ک نظر لرئ خاکسر صاحب فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شول دوی سره په هر صورت عظیمی صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه مو واورېدې جالبې خبرې وې په زړه پورې تجربې وې مهرباني وکړئ
الکوم مشخص تکل صاحب خاص کومه پوښتنه نه وای چې ماته متوجه شي اما په ټوله کې تفسیری وې چې غواړم یو تفسیره د عقل راون غواړم چې زه دا غواړم ووایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دغو دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لویه او ډله ییزه کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابېدې په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکولو په خاطر دغه بدبختي متاسفه له زغمي لکه دغه دوه درې ورنو چې وزغملې
یو بالکل
دینی اړخ د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح هستي کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کاراتو ستوایله پله پیغمبر علیه السلام هم د خپلو بیبیانو یا میرمنو لپاره جلا جلا خونه ځانګړې کړې وې او په هستي کورنۍ باندې ډیر ټینګار کړی و تاسو بیا دي تکل سبب څو څو شبه وړاندې له نګرار نه ودوس زنګ والے و
بالکل و ماشال نګرار زنګ والے و
ما تقریبا و کاله مخکې کښپا کاله مخکې په نګرار کې دی و سیمیزه کچه دی و نړیوال موسیقي کارکون کو ته ورکشاپ سیمینار دلوده آلتا په یو تاکاوی که مونگا سیمینار دلوده او دا تاکاوی دسه و دا غیر پیسلا اول از تالاری دسه و چه په شاو خواز مونگا کورتی وی او مخامخ په دی تاکاوی که یو تشنا بود او ما دا بحثم دست تصادف را غیر پیند ورکشاپ کم جراغه چه دلیج کورنی که وریه او ما ویل چې کورنۍ باید وړي او ډیرو خلکو هلته مخالفت وکړي ډیرو ښځینه وو همکارانو نارینه وو ما ورته ویلې خیرازي اجازه راکړئ زه به یو مثال درته درکړم ژوندی وایي هغه څنګه ما له تاسو څو شېبې فکر وکړی چې دغه کور ده دغه زموږ کور ده دلته څلور ورونه دي او څلور واړه ودونه کړي دي او په دغه کور کې یو تشناب ده تاسو فکر وکړئ چې دا څلور ورونه متحل ورونه دي ځوانان ورونه دي او دا خو واضح ده چې بالاخره ځینې شرعي مسایل راځي د حمام مسله راځي د جنسي اړیکو مسله راځي او دغه دالیز ده وغه کوټوي دي چې یعنی غږونه هم سره پرایویسي نسته د حمام مسله هم ده اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ تقریبا یو په دوه شپېته کسانو نارینه او ښځینه یو هم ماته جواب را نه شوی کوي
او تقریبا مخصن چې د افغانستان په کلیوالو هغه کې په کلیوال ژوند کې زمونږ خلک هم ډېر بېوزلي دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډېر واقعا د تطبیق ساحه لري یو بل مسله چې مونږ مخکې خبرې پی وکړې عظیمی صاحب هغه دا و چې اصلي مسله ده هغه د میندو پلرونو د اندېښنو خبره ده البته له عاطفي او احساسي نظره هم میندې لکه څنګه چې مخکې یو اوریدونکي وویلې شاید ونه غواړي چې بچیان یې سره بیل شي دا ما په خپل سریزه کې مې ویلې چې کورنۍ د میندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتیږي د یوې بیمه حیثیت لري په نوره دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي ځایونه ورته ځانګړي کړي دي مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته میندې او پلرونه د زمنو اکثرا د زمنو لخوا چون لونې بل کور ته ځي د زمنو لخوا ساتل کیږي دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته دې ته څه فکر کوي تاسو دغه یعنی دا خو یو حل لاره غواړي
بله بله پراته لشکه اول خو باید یادونه وکړم چې په دې اړوند باید په لویه کچه کې یعنی د دولت په سکتور کې غم وخوړل شي یعنی داسې کورنۍ هم شته داسې نارینه او ښځینه هم شته ته اولاد نه لري خو زړبودې ته رسیږي د سې کورنۍ هم ستې مېرمنې مری به خاوند پاتې کیږي هیڅوک نه لري د سې کسان هم ستې مجرد پاتې کیږي څوک نه لري د چا په اوګو په اصلاح بار سي
حتی دا هم د سې کورنۍ هم لرو د سې مایندې پلرونه هم لرو عظیمی صاحب چې زمونو یې له کورونو یې ستلې دي په مختلفو دلایلو
بله بله پراتل شک د دې داوس په کابل کې د سيناريو او خزینه ستا چې په زړبودې تر رسیدلې دي ډیر عمرونه لري او غدای کوي بيوزدي په سړکو باندې ناشتي او غدای کوي کله چې ته په ټلویزیون کې په رادیو کې دا خبره کوي چې دا د زړو او د زړو خزو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي باید ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي دا اروپאי دود دا او دا غربي دود دا او دا د سې دا او دغه سې دا خو کله چې دوی خپل پلار د سړک سره طبيعي یو غړی پکې هغه به غربي او اروپאי دود نه دا دوی په ننګ باندې غیز نه کوي په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسولیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي ځکه چې له شریع اړخه د اولادونو اخلاقی مسولیت ده د مور او پلار ساتنه چې ده اخلاقی مسولیت ده یعنی له دینی اړخه ډیر مسولیت نه لري له ټولنیز اړخه هم نه لري له هیڅ اړخه نه لري اولادونه د مور او پلار مسولیت اما اخلاقی اړخ لري اخلاقی اړخ لري او اصلي مسولیت دولت ورګرځي دولت کار کوي دا دولت ځون کوي دولت وظیفه اجرا کوي دا او دولت مسولیت لري او د ټولنې د غدایګرۍ او د غم خړلو لپاره د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسولیت په خاطر چې د دولت دنده ده باید د دوی لپاره غم وخوري اره کمه چې خوري په اولادو باندې خوري په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري د شلتر په نامه خوري د امن د خونو په نامه خوري په هر رقم چې خوري مرستول ورته جوړي هر څه چې پکې د دولت مسولیت ده یو په دویم قدم کې هغه ورور ته زنګ واهه ته موږ وستو خو موږ ورونه کبیر سو خو مور پلار په ډاک پاتې کیږي مور پلار باید په ډاک پاتې نسی مجرد ورور باید په ډاک پاتې نسی موږ شپه ګورونه یو څلور ورونه یو ورور مجرد ده راځي چې ټول انداز وکړي مجرد ورور ته په اصلاح ګډ ژوند جوړ کړو یا راځي ټول انداز وکړي دغه مور پلار د ډوډۍ نه لري او بن نه لري کور نه لري بس ضمانت هغه وکړو ساتنه وکړو په دې وضعیت کې چې یو څوک راجیږي واده کی او اقتصادي ستونز سره مخامخ ده کله ده بس یوازې اقتصادي اړخي مو کومک سره کوي شو او دا کومکم باید مشروطی توروره دې مون ګوروره پر شپګو مې سپورې مونږ ورونه تا مسولیت اخلو پر شپګم مې باید ځانته خپل غم وکړي خپل مشکل باید خپل حل کی مو دې تر شپګو مې سو سپورټي حمایت کوو په ګډ کور کې څنګه کیږي په ګډ کور کې پروت یم دا ورور قرار پروت یم اوس لا یو نیم چارته مور سره وی یو نیم بیلارې مور سره کی یو نیم ما وخت د شپې مرادي ماشومان موهی په خدم ظلم کوي په نور ورونم ظلم کوي او هغه به اسراف لکه نوکران کار ورته کوي دغه اړخ باید په دغه شکل حل شي بل مورد دا ده چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله د قضاوت مسله د فشار مسله رواني اړخ ډېریږي د ښځو او ځوانانو ازادي محدودېږي یو انګور په ګډ کور کې په هغه رقم چې په یو هستهیي کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسي آرام ځان احساسي له هر اړخه هغه څه په ډله ییزه کورنۍ کې نه احساسي له کلتوري اړخه هم یو ډول هغه ده په اصطلاح یعنی موږ پاتې کېږو بالاخره دودیز پاتې کېږو د زموږ ټولنه بالاخره باید بدله شي که نه باید ورغول شي که نه باید سالم شي که نه باید ټول ورته تشویق او په اصطلاح مسیر ورته پیدا شي که نه کم داسې پاتې دي اومې پېړۍ د اتمې پېړۍ پېړۍ په رقم ټولو هېوادونو بدلون پیدا کړی او موږ هماس پاتې کېږو بل د تربیې مسله ده
بله
اولادونه په ډلیز کورنۍ کې متاسفانه ښه نه تربیه کېږي
مننه یو اوریدونکو هم لرو البته د خبرونې تر پای ډېر کمی دقیقې پاتې دي خو ورزو ګورو چې دا اوریدونکو داسې نا امید لاړ نشي له دې خبرونې نه مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو
مننه کوم خاکسار یم له پکتیا دوام ځل لپاره
خاکسار ستاسو خبره مخکې خبرې مو مخکې قطع شوې مهرباني وکړئ
مننه کور ودان بلتون نو خو شي دا هر څوک جلا د خپل سر هر څه کولای شي خو د افغانستان وضعیت حالت ډیر خراب دی او کورونو کرای کندهار هر ولایت کې وخی نو یو تن د کور مصارف په هغه خرچه نشي برابر ولای دی به د بچو تعلیم برابر کی دای به د کور کرایه ورکی دی وبو به بل به ورکی برق بل به ورکی مصارف دلته ځخت دی ډیر خلک په کورونو کې سره تنګي
خبرونه د وخت نو کم دی خاکسار صاحب کله خپل خبرې لطفا را لاندې کوي که سوال لري یا نظر لري لطفا لاندې وایست
مننه کور ودان مننه
خل مننه له خاکسر صاحب نه هم عزیزی صاحب فقط ز څولاندې پښتنې لرم په د پاتې لاند وخت کې که جواب راکړي چې لومړی له اقتصادي پلاوه د کورنۍ یعنی هغه لویه کورنۍ ښه ګټه راوړي یا ښه ګټه کوي او که وړې کورنۍ کوي په مشخصو مثالونو سره واضح کوي لاند لاند ځوابونه که د څو نورو پښتنو ته چې پاتې دي راکوي مهرباني
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزې پیدا کړي د بله مره
نه دا شرحه کوي لطفا لږ لنډې تشریح کوي چې څنګه ستونزې پیدا کوي
یعنی کله چې تاسو په د یو کس کې ګټي او څه د څټي دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګۍ او فلسودګۍ ته انسان رسیږي یعنی کس وایي چې ښه زه څلور ورونه یمه د څلور ورونو څلورې مېرمنې دي د هر یوه څلور پنځه اولادونه دي زه ګټمه او دا پیسې همداسې ځي ما ته نه پسنده سته نه د اولادو آینده مې سته کارم کومه خواریم کومه بالاخره ټولې رانه ځي دا په داسې وضعیت کې د لنډ مهال لپاره یعنی تر یو کال دوو کلو پورې دې سړي ته داسې او ذهنیت پیدا کېږي زه په یو شکل د اشکالو په دغه کورنۍ کې کلفت یمه یعنی مزدور یمه او دا د اروپون له نظره برناوت پیدا کوي یعنی شغلي یا کاري ستړیا پیدا کوي
بله بله او غواړم چې دوه سوال دي دلته چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې یعنی د هسته تاسو یې چې یادوئ د هسته ستونزې کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایاست لومړی دی په کلیو کې د کوچنیو کورنیو ستونزې
هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي ټولنیز د ټولنیز فشار لارخه، د پریکړو لارخه، د ازادۍ لارخه، د قبیلوي تمایلاتو له کبله ډېر اعتبار نه لري، د ناروغیو یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري، ښځې په دې کورنۍ کې وخت ناوخت یوازې پرېښودل کېږي، ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یا نه کېږي، زیات وخت نه سي ورکول کېدلی. او په مډرنه ټولنه کې بیا د ډلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازیتوب او په یو شکل په هغه کې پاتې کېږي، یعنی
انداز ماده پختنې دوهمه برخه ده چې په خارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي، هلته بیا چې لوی لوی کورونه وي، مثلا لوی لوی ودانۍ نیولې وي، دوه درې د دوه درېو نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي، د هغو بیا کومې ستونزې دي؟
هغوی متاسفانه په یوازیتوب احساسوي، ما ډول ستاسو ویلې، په ځانګړي ډول د لویو کسانو یعنی زړو خلکو ټولنیز ملاتړ کمیږي، د مور پلار لپاره روزنیز فشار ډېریږي، هغه دندې ته لاړ سي، بچي وروزي، د کور پالنه وکړي، څه وکړي، د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کېږي. او له رواني اړخه ډبلیو ایچ او په 2020 کال په همدې اړه یوه څېړنه کړې وه، داسې ویلې چې هغه کورنۍ چې په ښارونو کې استوي دي، په غټو غټو بنګلو کې دوه درې کسه ژوند کوي، هغو ته معمولا ډپریشن یا ژور خپګان پیدا کېږي.
بله، غواړم په څو پاتې شیبو کې دا هم کوایاست چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې ښه ده که په وړو کورنیو کې؟
هغه کورنۍ چې څو هغوی یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یو ځای کېږي یا جاینټ فیملی یا غټې ډلیزې کورنۍ، په هغو کې د پرېکړې وضاحت کمیږي، د مېرمنې نقش یا ونډه کمیږي، ماشوم ډېر ایران پاتې کېږي چې چانه اطاعت وکړي، الګوګانې خرابېږي، مثلا ماشوم نه پوهېږي چې له پلار نه تقلید وکړي که له تره نه، که له نیکه نه، نیکه یو ډول مینه ورسره کوي، انې بل ډول مینه ورسره کوي، پلار بل ډول غوښتنه کوي. حتی داسې هم پېښه شوې چې په ډلیزو کورنیو کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري، مثلا چې خپل ماشوم باندې نوم کېږي، نیکه یې تصمیم نیسي، انې یې تصمیم نیسي، یو تره یې تصمیم نیسي. او د روزنې له اړخه هم متاسفانه ستونزې پیدا کېږي، د سیالۍ له اړخه هم ستونزې پیدا کېږي، مثلا د یوه لیورې ښځه درې زمن زېږوي، څلور لورګانې یا پنځه زمن، دا بله مور ته شاله سي، هغه هم زېږون ته کش ورکړي. له هغه اړخه په نورې شل، مثلا یو مور یو د لیورې ښځه وایي چې ښه بس اکته خو غټ کور ده، مځکې دي، غټه قلا ده، هغه ماشومان چې خوي زه به یې وزېږوم، یو ډول رقابتي حالت را پیدا کېږي. حتی د اولادونو په زېږون کې، د کالیو په اخیستلو کې، د طلا په اخیستلو کې، د خوړو په مصارفو کې، په هر مورد کې تاسو یې وسنجوئ، یو ډول ستونزې پیدا کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی ازینی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. د خپرونې میلمه و ارواپوه او ټولنپوه شرف الدین ازینی، چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خپرونه کې برخه واخیستله. د خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
Jaanan zamaat bolo na, Jaanan zamaat bolo na.